په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پایلې دې سره په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ نن سټیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکې حمله په افغانستان کې پلان شوې او بریدګری هم د افغانستان تباه وو. د مارچ په 6 د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابه و بالا ویل چې دغه برید په تړاو 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1.5 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 46 میلیون ډالره او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالره او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالره ورکړل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې تر څنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 1.6 میلیونه افغانۍ راټولې کړې او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یوه طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر له کتنې او تایید وروسته به یې په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پرې کولو خبره داسې مهال کوي چې په تېرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لوري په خپل وخت د پورونو په پرې کولو کې پاتې راغلی وو. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه 2 ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی په غزه کې اوربند حیاتی بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرانس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره یې د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډیرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټکه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 5مې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د 48 کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړي وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 13 مارچ کې ترسره شوي او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80 سلنه رایو په ګټلو سره بریالی شوی غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوی انتخابات بللی وو. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بېکاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګرو لوشواری کې څو سواتیا نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي.
دلته راشو ماښام پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو، کاروبار نشته دی.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې څه چلونه چې وقتی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو او ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف ویل له دې سره سره بیا هم په 13 مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 115,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکي وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلي دي چې د دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 115,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 2,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,625 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نا دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو مېرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسېدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و. ما 5 کاله معاش درلود، دا واقعا ښه و. ما خپله عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه. مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بېکاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولای چې حل یې کړو، یا نشو کولای خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه چې دوی ضرورت لري ورته وایي خو پیسې ورته ولرو.
د دغو مېرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکې دنده لري وایي چې د یوې ښوونکې معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 3,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لرې کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاخه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل وویشل او اوس یې په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړې.
د سرچو موسسې له خوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان توزیع شوي دي او هر کورنۍ ته د هغې هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو، مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلي افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه یې ډېرې کمزورې او ناروغه دي. په خبره ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي. که څه هم د دغه غره له ډډو ځینو کورنیو هوارو ځایونو ته کډې کړي خو یو شمېر نور لا هم د امکاناتو د نشتوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرۍ او شمشي کلیو اوسېدونکي وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپڼې په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسېږي. د اسکندرۍ کلي اوسېدونکي محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپڼې په نوم غار دی، پاغاله که خپاره سه چلونه چې وکی 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوز یا چا شوی دی او د غار نوست منځ کې ډیره فاصله دی. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونیشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکې پوهانو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پرېکړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي دغه غره نه لاندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي تنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشیر کلي اوسیدونکی صدیق وایي که چیرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کېږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس په کار کېږي، نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډېرو پېښو شاهد یو، د پکتیکا، د هرات، امرونه کومې پېښې چې رامنځته شوې که موږ دلته قرباني کېږو، هغې وروسته که موږ سره کوم همدردي کېږي، کوم کومک کېږي، نو هغه موږ ته په نشي حساب دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته د سرپناه پوره ځای مناسب ځای موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو. مخکې لوړ شو څو د خطر نه دا ماشومان دا بډاګان دا زنانه موږ یو مناسب یو حفاظت ځای ته انتقال شو.
د سازی میدان اوسیدونکي له ځمک پېژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل،
400 کوره اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم بیا کله دی 100 کوره کلی هلته موجود دی. نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي، نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کېږي. نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه دشي دي د غر خویدنه ویل رامنځته کېږي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک، پوښاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال وویل،
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مو له نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده. نو الحمدلله چې کوم ځانی زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغې تثبیت شوی دی انشاءالله. هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مواساتو باندې هم موږ غږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي. نو موضوع موږ له نږدې سارو انشاءالله، که آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زمونږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
کاسه هم د خوست ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځاځي میدان د شیرپڼۍ په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغېز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په رفح ښار کې د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللی دی.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو وار بیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سه‌شنبه په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
There is not an agreement for the ceasefire.
دی اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې زیاتو ملکی مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې را فشار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیل چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسېدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې 3.5 میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته یې اندېښمن دي. یو شمېر فرنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې 3.5 میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له 13 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت پاړه پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسولینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان آزادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی د ځواب په شان شاعران هم ونه زغملی شي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر، هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بېلابېلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو توران دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ څلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
ماقام پوری ناسی ہو کلا یا دا گرمی ڈوڑے پڑلی یا نہ پڑلی دلتا ناسی ہو کاروبار نشتا دے مشکل دیر زیادت ہے
میاش کی گی بس کار نہ پیدا کی گی زمنگا دیر ملگری پا کاچاکی لارو لارل روز آنا زو اور آزو بس رو بلا کار نہ پیدا کی گی
پا دی کسانو کی دا سی زوانان ہم لیدل کی گی چې لوړې زده کړې کړي دي، خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپل تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر لره غورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولې وو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توزیع کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجي اتباع هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ دا هغوی ته د وړو کاروبارونو یعنی حمایه چې ورته وایي هغوی ته هم دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې
سلامونه وایم د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روجانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرې باندې، خو دلته روجانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه ښار کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډېر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت فارې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سیم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سیم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انستا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انستا د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انستا خو غټ مشکل دغه دی روجانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زموږ د اسلامي امارت مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو خپل د افغانستان پارې ولسوالۍ کې مثال د خبرې پار ولایت کې پارې ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نیټ ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نیټ یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تېره د بې سیم ده کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې تاسو مسولینو په ګرام ژغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان پوځ نن سهشنبه ادعا وکړه چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو وروستۍ ځانوژونکې حمله په افغانستان کې پلان شوې او بریدګرۍ هم د افغانستان تابه و. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ ویان جنرال احمد شریف په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابه و بلا وویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید د کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړی دی. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولي وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالره، تاجکستان ته څه باندې 1 میلیون ډالره، ترکمنستان ته څه باندې 40 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 40 میلیون ډالر او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر په تېر یو کال کې ورکړل شوی دی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی په غزه کې اوربن حیاتي بللې، هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات بناوړ بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالې اندېښنې لرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15مې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل 6 کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوي او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80% رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخې تنظیم شوي انتخابات بللی و. د اوکراین د استخباراتو ادارې نن وویل چې د روسیې د استخباراتو د اجنټانو یوه شبکه نیولې چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د اوکراین د نورو چارواکو د وژنې پلان یې جوړ کړی و. د اوکراین د استخباراتو ویلي دغه شبکې د زلنسکي تر څنګ د استخباراتي ادارې د مشر او د پوځي استخباراتو د مشر د وژنې پلان هم درلود. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم نن د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي پیل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زدران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولي. افغان لوبډلې وکړه شو چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 15 اوور کې پوره کړي.
تاندې څنګې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
مستم اما زویدی رشتار رشتہ ویلې کاکا زویدی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه وخت ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښې وړ پوهنځی وټاکي. د تاسو په نظر د کورنیو دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي، نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودل او ښه په اصطلاح امید م و چې دی به یو ښه ډاکټر شي، د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه، نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلا زده کړې کوي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې وایي موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټره انجینر شي، یا هم دې ته ورته نور پوهنځي په خپل زړه ورته ټاکي. حال دا چې د اولادونو له دې څانګو سره اصلا شوق او علاقه نه وي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پوهنځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له عمله چې موږ و تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده، ته دا مټه قدمه انتخابه وه. په دوی باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه پانزه ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچې خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته پیوړو نه یو ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب دي دوی داسې یو تګلاره ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي، نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې پراتونکو کې دوی لاغنه ګټم نسی پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کاری وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورن لري، لامدې واجی خپل کشران وګونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته او بس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خانه په سب هغه نو چې تر دا هغه رشته وایا دا وایا. رشتې ته خپل دغه نه وي که نه ذوقې نه وي د بل چا په زداغ باندې وي یا د پلار یا د مور د هغې نه چېرته به کېږي بس موږ ورته دغه ده د ځوانان دې پرېږدي خپل طبیعت ته دې پرېږدي کومه رشته یې ذوق یا ما خپل په هغه باندې وي ذوق باندې مشکلات په کښې را ځي 50% نه وي نو هغه سر ته نه رسېږي مکمله کېږي نه نو مطلب ما خپل په زړه باندې چې وی وایي ازوی ته مې وایم چې انجینري وایه بس هغې را چې زما خپل شوق ده چار چې مې ویلې روزانه ورته وایم چې تکړه شه درسونه دي وایه ځوانۍ کښې دومره توجه نه وي درسو ته چې بیا غټ شي کمبوتي پکې راشي بیا ارمان ورځي کاشکې مې دا درس ویلی و.
بیا کډوالي هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپله د خوښې وړ تحصیلي رشته ونشته کوي، ځکه په بل ملک کې یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې هکله وایي:
متاسفانه زموږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې وه. کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډېره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځۍ انتخاب کړی وای، نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د 12 نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم، نو د حقوقو پوهنځۍ مې خلاصه کړله په موفقیت سره. بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا 12 کاله څه باندې 12 کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ، نو اختیار زموږ پکې نه وو او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پوهنتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که دا راته وایي چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي نو له مخکې نه مور او پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که د هغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې دا کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. نو پخوا لکه مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځۍ یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځۍ انتخابولې، زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي، او کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آیندې سره ډېر کومک نشي کولی. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځۍ انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي، او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک، البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وایي چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته یې په زړه نه وي په ډېرې سختۍ سره یې مخکې بیایي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، په ګډه یې سره وبرو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځایه د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پنځه ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده. وروسته د کار په ساحه کې د چلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې واقع ډېر ما لیدلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده؟ زه تراوسه د تا د تحصیلي رشته نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړو. ما وترنری ویلی وه وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم ځکه دا ما خپله نه خوښ کړي. دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځۍ انتخاب کوه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې دی وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده. یوازې د حقوقو او سیاسي علومو د لیسانس په توګه د اوس د ماین په برخه کې دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم د ما مشر زوی د طب محصل دی. نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په 10 سیمستر کې دی. نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وې نه مې د طب سره علاقه وه. دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځۍ وایم. نو زه د ده وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست خپله مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي. ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح 2 کاله وړاندې 5 کاله وړاندې کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي. نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو دلته به تا ته امکانات برابر کړو ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم شخصا زه چې 2-3 پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلاً لګیا یم استاد یم. زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نوړل شي او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ورونه کړي ورور یې ونه کړي د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د په زړه پورې پوهنځۍ انتخاب کړي او په مغې برخه کې خپلې زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نه شي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبور سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي. اوس هغه پوهنځی کې دوی دي د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یو پلار په صفت دوی ته څه وي؟ دوی
خپل څه وکړي.
هغه ځوانانو ته چې د اصطلاح تر اوسه پوهنتون نه دی شروع کړی یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپل اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپل د دې جوګه شي، او دوی خپل توانایي باید دلته وښیي او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته ووایي او خپل دلخواه پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پنزی تا مغه بوایی. دمو یو دیر با استعداد یو خپلوانم دی چه ماشاءالله استکنه انجینر دی، دا چلور زله دی کانکور پی امتحان که امتحان ور کرد خپل دلخوا پنزی چه انجینری وقتی تا کامیاب نشو، پینزم زل کامیاب شد نگرار فانتون انجینری نفارغ شو، ماشاءالله استکنه انجینر دی، یو تک کله با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغه ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پنځای په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغه ځوانانو ته چې خپله یعنې د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د نه دی او بل غړي په وختونه هم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړی او همغه رشته بشپړ کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخته، اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخو کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تیروي، د موږ هیواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري، او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي، او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چا مجبور کړی ما، هر څه چې شوي دي دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنۍ او لاروغ کورنۍ او ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پنځای ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښې او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي، دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه نه هم سیم که دما چه چشه می پجره که و اغا می حال تا انتخاب کردی و نوزه مطمئن یما چه اوسنی زوانان هم دستی دی دم دغو فرصت استفاده وکړي او دای پا جریان دی متوسطه دوره که یا دلیسه پا دوره که کوشش وکړي خپل آگاهانه پا مخلور شی، یعنی پا دی معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر وم، زه تکړه ډاکټر وم، زه تکړه اقتصاددان وم، زه تکړه قاضي وم، زه تکړه معلم وم، زه تکړه سایکولوژیست وم، څه شی باید وم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی او که داسې ونه کړي نو متاسفانه زموږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، زموږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دی ځانونه ښه ورسوي، زموږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او زموږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم ما راوړ پخلا کوم سفر ژوب جانان پر خواټه سرا داسي
ستان را باندې ګرځا کا پکشي مځه
Yeah.